زماده نور همکارانو سلامونه ومنې وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په روان یو سات کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه ولرو شوند په شیبو کې او بشري او اساسي حقوقو پروګرامونه هم لرو پیل خبرونه کوو حمید عثمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي
د افغانستان د دریو ولایتونو والیانو د کورنوی چارو وزیر ته وړاندیز کړی چې په دغه ولایتونو کې د پولیسو شمیر زیات کړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار چارواکو ته د دغه ولایت د ناامنه ولسوالیو د امنیتي ستونزو په اړه لارښوونه کړې ده. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې امریکایي پوځیان وایي چې د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یوه لوبغالي کې د داعش د عملیاتو پر یوه مرکز هوایي برید کړی دی. پوره خبرونه واوري. د غزنی، زابل او جوزجان ولایتونو والیانو د کورنیو چارو وزیر ته وړاندیز کړی چې د پولیسو شمیر په دغه ولایتونو کې زیات کړي. د دغه دریو ولایتونو والیانو تیره ورځ په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر نورالحق قلومي سره جلا جلا وکتل او د کتنې پر مهال وویل چې د دوی په ولایتونو کې د پخوا په پرتله امنیت ښه شوی دی خو د شته امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره په کار دي چې پولیس زیات شي. د کورنیو چارو وزیر د دې غوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې د لومړیتوبونو له مخې به د ولس په همکارۍ په ټولو ولایتونو کې د امنیت لپاره یو لړ هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار چارواکو ته د دغه ولایت د ناامنه ولسوالیو د امنیتي ستونزو په اړه لارښوونې کړې دي. د ننګرهار د خوږیانیو یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو تیره ورځ په ارګ کې د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره د خپلې سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. تر دې مخکې د هسکې مینې په چیراګام او چپرهار ولسوالیو یو شمیر استوګنو له مرکزي حکومت غوښتې وه چې د دوی په سیمو کې د داعش او طالبانو د خپلمنځي جګړو مخه ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویل چې د ننګرهار د خوږیانو او نورو ناامنه سیمو له ستونزو خبر دی او د اوارۍ لپاره یې لارښوونې کړې دي. ویل کېږي چې د طالبانو او داعش د جګړو له امله په ننګرهار کې په زرګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي او ملکي خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټکنالوژۍ په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ علیوف تیره ورځ په باکو کې ویل هیواد د باکو تبلیسی د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې پرې وینه ویل بنکار کوي څو د افغانستان لپاره داسې زمینه برابره شي چې له دې لارې نړیوال بازار ته لاره پیدا کړي. اشرف شیخ علیوف زیاته کړه چې آذربایجان به د افغانستان وسلوالو ځواکونو له مرستندوی صندوق سره مرسته وکړي او یو شمیر بورسونه به افغان محصلانو ته ورکړي. اشرف علیوف ویل چې دا یو شمیر نور ژمنې آذربایجان تیرونې په کابل کې د نړیوال کنفرانس په ترڅ کې هم وکړي. پام وکړئ سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. امریکایي پوځیان وایي د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یوه لوبغالي کې د داعش د عملیاتو پر یوه مرکز هوایي برید کړی او هغه یې له منځه وړی دی. ګډو ځواکونو په یوه اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره کړه وویل چې د وسلو یوه زیرمه یې ویشتلې ده او له دې وسلتون څخه داعش د فرات سیند په دره او د انبار په ولایت کې د خپلو وسلوالو اکمالات کول. عراقي ځواکونه شیعه، ملیشیا او سنی قبایل چې د ائتلافي ځواکونو هوایي ملاتړ ورسره دی د رمادي او فلوجه شاوخوا له دای سره په جګړه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې د شخړې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره خبرې وکړې. دا خبرې د واشنگتن د هغې اندېښنې په اړه وي چې په جګړې ځپلې سوریې کې د روسیې پوځي هلو ځلو ته لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دواړه وزیران تېره ورځ په ټلیفون د سوریې د شخړو په اړه وغږېدل او همدارازې د روسیې امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړه چې لاوروف یو ځل بیا د هغو ترورستانو پر ضد پر ګډو هڅو ټینګار وکړ چې په سوریې کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي او د نړۍ امنیت ته په ګواښ بدل شوی دی. د سه شنبې په ورځ امریکایي چارواکو ویلي و چې د روسیې درې پوځي ترانسپورتي الوتکه په سوریه کې په وروستیو ورځو کې کېناستلې دي. د عراق صدر اعظم حیدر بادی ویل د وزارتونو یو سلو درویش مرستیالان او عمومي مدیران له کارونو ګوښه کړي دي څو اصلاحات راشي او د اداري فساد مخه ونیول شي. حیدر بادی په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ دا څرګنده نه کړه چې کوم وزارتونه او ادارې له دې برطرفیو سره ډېرې اغېزمنې شوي دي. وروسته تر دې چې په زرګونو کسانو تیره میاشت د عراق په بېلابېلو ښارونو کې د اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړې، عبادی د یو شمېر اصلاحاتو د رامنځته کېدو ژمنه وکړه. عبادی د ولسمشر د دریو مرستیالانو او د صدراعظم د دریو مرستیالانو څوکۍ هم له منځه وړې دي. همداراز یې د سیاستوالو د امنیت ساتنې پیسې قطع کړي او د کابینې درېیمه برخه وزیران له کارونو ګوښه کړي دي. او وروسته خبر دا چې د ډنمارک د اورګاډي ادارې د ریل هغه ټول سفرونه لغوه کړل چې له جرمني دغه هیواد ته ځي او پکې پناه غوښتونکي له ډنمارکه سویډن ته ځانونه رسوي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د ډنمارک پولیسو تر دې مخکې پرون د ریل یو شمېر سفرونه هغه وخت وځنډول چې په لسګونو کډوالو چې اکثریت یې د سوریې وه له سرحدي مامورانو سره د نومونو د لیکلو په وخت همکاري نه کوله. په سلګونو کډوال بیا پر لویه لاره د سویډن لور ته روان شول چې د ډنمارک په پرتله پناه غوښتونکو ته ښه شرایط لري. پناه غوښتونکي دا ویره لري که چیرته د دوی نومونه په ډنمارک کې ولیکل شي بیا به نشي کولی چې په سویډن کې پناه واخلي. په اروپا کې تر ټولو ډېر کسان په جرمني او سویډن کې پناه اخلي. د ډنمارک پارلمان تېره اونۍ پریکړه وکړه چې له نویو کډوالو سره دې د سوسیال په نوم مرستې نه کېږي. روان کال په لکونو کډوال اروپا ته راغلي دي چې د دوی د استوګنې پر سر د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنجال پیدا شوی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. وړاندې په دې خپرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ څخه یې غوښتي چې د وسله پاره خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. په دې اړه په ریپورټ سربیره په همدې موضوع د افغانستان د امنیتي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه هم لرو. افغان پولی ته څیرمه د خیبر جنسي په قبایلي سیمه کې مو د حکومت پلوه امن کمیټې د نهو رضاکارانو له وژل کېدو هم خبرو. دا بام واورې چې په فراه ولایت کې پرون په سلګونو کسانو د برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په پلوي لاریون وکړ. یو هنګري خبریاله وړ مورز وروسته لاخې له دندې لرې شوه چې د خپل کار پر مهال د ناقانونه کډوالو سره د ناسم چلند ویډیو خپره شوه. همدارنګه د پناه غوښتونکو په چارو کې د اروپایي اتحادیې عالي کمشنر نن د پناه غوښتونکو اوبخې پرون د پناه غوښتونکو د روان بحران د مخنیوي لپاره د دې اتحادیې بلنې پلان وړاندې کړ. دا او نور رپورټونه په خبرونه کې اوریدلی شئ. اساسي او بشري حقونه او همدارنګه زموږ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لیدل مباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ څخه یې غوښتي چې د وسله پاره خپل پوځیان له دې هېواده ونه باسي. مک ترنبیری چې په وروستیو کې کابل ته تللی و له ولسمشر اشرف غني او د ناټو له چارواکو سره یې کتلي و، دی اوس واشنګټن ته ستون شوی او له امریکایي رسنیو سره غږېدلی دی. د ده د څرګندونو تفصیل له احمد شیبر اورو.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک ترنبیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرې نشتي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په پټن ځای بدل شي. مک ترنبیری چې تازه له افغانستانه واشنګټن ته ستون شوی دی وایي، زه د پوځیانو د ایستلو هغې پرېکړې ته اندېښنه لرم چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. له پلان سره سم ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د امریکا پاتې نږدې 10,000 پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر پایه ووځي او هلته یوازې دومره عسکر پرېږدي چې په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي. په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي که چیرته امریکا داسې پریکړه وکړي نو افغانستان به په ټپي حالت کې طالبانو، د القاعده پاتې شونو، داعش او نورو ترورستي ډلو ټپلو ته پاتې شي چې بیا شاید د امریکا پر ضد بریدونه وکړي. مک ترنبیری زیاته کړه چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت لپاره د داسې سیمو لپاره چې هلته حکومت نه وي، د تاریخي پس منظر له نظره او د مخدر موادو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر تل د ترورستانو په نظر دلچسپ ځای دی او لکه څرنګه چې په واشنګټن کې اکثر خلک فکر کوي، تر هغه داعش په دغه هیواد کې په سرعت د ودې په حال کې دی. امریکایي رسنې خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناتو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په راتلونکو څو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د اوباما ادارې ته وړاندې کړي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک ترین بیری وایي چې د دې پلوي نه کوي چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو د ده په وینا پکار ده چې دا ځواکونه د اوس لپاره هلته خپلې اډې ونه تړي او له هغه ځایه پاتې عسکر ونه باسي. مک ترین بیری بیا عراق ته اشاره وکړه او ویې ویل که له افغانستانه امریکا خپل ځواکونه وباسي او یوازې د خپل سفارت ساتنې ته توجه وکړي، د عراق تجربه به تکرار شي. له عراق په 2011 کال کې امریکا وروسته تر دې ټول ځواکونه وایستل چې بغداد له دې سره مخالفت وکړ چې امریکایي ځواکونه د عراق دننه له عدلي تعقیبه بری شي. له عراق د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد پراخې سیمې داعش لاندې کړې او سختې جګړې پکې روانې دي.
دوستانو، دا د ازادۍ راډیو دا کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې د مشر سرګندونو په اړه مو اوریدل چې وایي د پدې باور دی چې امریکایي پوځیان باید له ټاکلي جدول سره سم راتلونکي کال افغانستان نه ونوځي او کوزي دغه هیواد به یو ځل بیا د تروریستانو په پټن ځای بدل شي. دا وړاندیز د افغانستان لپاره له پوځي اړخه څومره مهم دی؟ په دې اړه احمد شیبر له جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ځینې کړې چې په کار ده چې امریکا له افغانستان نه د خپلو پاتې پوځیانو د ایستلو مهال ویش د وس لپاره بدل کړي. جنرال عمر خیل په ځواب کې وویل
تر اوسه پورې د افغان پوځ د دې جوګه نه ده چې په تنهایي صورت باندې د ټول تروریزم سره د جګړه وکړه او د افغانستان امنیت وساتلی شي. تجربې وښوده چې څومره چې خارجي قوتونه له افغانستان ووته او افغان پوځ هغسې په وسلو سنبال نه و، جګړه افغانستان ته وخوځېده. په ټول افغانستان کې حتی زیاتره شمال ته چې امن و هلته هم لاړه. نو که چیرته امریکایي قوتونه وځي باید د افغان قوتونه دومره سنبال وي، هوایي قوتونه ټانګ له ترکي نه له دفاعي هوایي نه د نورو مسلکو نه چې هغه وکولی شي د ځانه دفاع وکولی شي.
جنرال صاحب، تاسو وایئ چې افغان ځواکونه باید وروسل شي او په هوایي قواو سنبال شي. له ټاکلي جدول سره سم ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه امریکایي قواوې له افغانستانه ووځي. آیا په دومره لنډې موده کې دا ممکنه ده چې افغان ځواکونه دومره سم وروسل شي چې د مشکوکو تروریستانو مخه ونیسي؟
دا امکان نه لري. موږ په دیارلس کال کې ونه شو کولای دا روزنه وکړو، بیا په یو کال کې څنګه کولای شو؟ زما مطلب اساسي دا و چې دوی باید له افغانستانه خپل ځواکونه تر هغه پورې ونه باسي تر هغه پورې چې افغانستان پوځ دومره پیاوړی شوی نه چې له ځانه دفاع هم وکړه په افغانستان کې کینکا. او بالکل موږ د افرادو له نسخې زره موږ سرجو مکمل لږه ولی تر هغه پورې د افغانستان پوځ نه وسله وال شوی زه دا نه وایم چې امریکا دې د بایم دلته پاتې او خوښ مې هم نه ولاکي، مګر دا چې موږ مجبوریت یو دې لرو چې موږ باید سنبال شو، موږ باید قوت پیدا کړو. که موږ قوت پیدا نه کړو واضح خبره ده چې موږ امنیت هم نشي کولای، دا جګړه به دوامداره وي او بالاخره دې جګړې دوام به
دغه اوس په افغانستان کې تقریبا لاسر امریکایي پوځیان شته. دا خو هم په دې جنگونو کې مستقیم برخه نه اخلي، نو که چېرته دغه پوځیان راتلونکی کال په افغانستان کې او له هغه وروسته هم پاتې شي، نو په دغه کم شمېر پوځیان به بیا هم د افغانستان په امنیت کې موثره نه وي که څرنګه؟
خبره خو دوه شوې کېده. یو مورال ده چې باید مورال دې موږ داسې مورال وي چې یو څوک له موږ سره شته چې د ضرورت په وخت کې موږ دغه نه کار اخیستی شو. او دویم د دوی هوایي ځواک ده، موږ نه لرو. تاسې ولیدل چې په کونړ کې په نورو منطقو کې هم کله چې د موږ اردو ونه شو کولای روسان له هغه ځای وباسي، موږ اړ شو چې د امریکا د ځواکونو نه کومک غواړو. په بعضې وخت کې البته کړی هم نه ده، خو له بعضی کې بیا معاصر کړی هم ده لکه په هلمند کې نورو ځای کې. د دې په خاطر باندې زه وایم چې دلته باید یو ځواک وجود ولري چې هغه حمایوي ځواک وي او د خلک په دې باندې باور شي چې زموږ تنګ یو څوک شته دی، هم د اکمالاتو په لحاظ هم د مورال په لحاظ موږ کولی شو د هغو نه یو څه په لاس راوړو او خپله دفاع وکولی شو.
جنرال عتیق الله مرخیل و چې د افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د محل د سرتیرو د محلویش د احتمالي بدلون په اړه خپل نظر څرګندو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اورئ.
افغان پولی ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د نهو رضاکارانو مړی موندلی چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسۍ په تیرا کې تښتولي وو. د ځایي سرچینو په وینا وسلوالو د تېرې یکشنبې په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې څوارلس کسان تښتولي وو چې پنځه یې د دوشنبې په ورځ او نهه نور یې د چهارشنبې په ورځ وژل شوي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
افغان پولیس سیرما د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د تختول شو غړ شپږ نور مړی موندلې چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسی په لرې پرتې سیمې تیرا کې تختولي و. د دغه ایجنسی ځایي سرچینې وایي چې وسلوالو د تېرې یکشنبې په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې یا توحید اسلام څوارلس غړي تختولي ول چې پکې د پنځه مړي د دوشنبې په ورځ او د پاتې نهه کسانو مړي د چهارشنبې په ورځ د دې ایجنسی په قمبرخیلو کې موندل شوي دي. د باخبرو ځایي سرچینو د وینا له مخې د حکومت پلوه امن کمیټې وژل شوي ټول غړي د لنډي کوتل د بازار څخه خېل اوسېدونکي دي. د خیبر ایجنسۍ یو ځایي خبریال سلیم الرحمن چې پیښلې نږدې سره له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا د تیران اراروانو خپل علاقې له بازار څخه خېل ول او دا د سندپل په علاقې کې کبندې په دوران کې هغوی نیولي شپاړس کسان کنه شپاړس کسانو کې دوه به لک کم عمره وایي نو هغوی پرېښي د چودې گرفتار کړي دي. دې کې په دې کې دا پانچ کسان په مغه شپابان دی وجل او دا نه کټانی بیگا و دی بیا د کمرخینو علاقه له سوخ غړې و دی پاغي کې بیا غورځولې.
په ان حال کې یو ځای امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي چې وسلوالو د حکومت پلوه امن کمیټې کړي په ډزو وژلې دي. خبري ایجنسۍ افغان پولیس سیرما پرته قبلي سیمه ده چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشتي چې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو ترڅنګ پکې ځایي خلکو د دغه وسلوالو پر ضد امن کمیټه هم جوړه کړې ده. د خبري ایجنسۍ ځایي امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د امن کمیټې د غړو د مړو تر موندلو وروسته په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په خبري ایجنسۍ کې د ځایي حکومت پلوه امن کمیټې د غړو په وژنه کې په داسې وخت کې ډیروالی راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر کال په اکتوبر کې په یاد ایجنسۍ کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل او د روان کال په جولای کې داسې عمله تر هغه پاک اعلان کړه. له بلې خوا په خبري ایجنسۍ کې دغه حکومت پلوه امن لښکر د غړو د تښتونې او وژنې مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالو ډلې منلی دی.
مګګلا آزاد راډیو نه وري. پرون په فرا ولایت کې په سلګونو کسانو په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د زیاتوالي په هدف لاریون کړی وو. له دې لاریون مو احمد شاه فطرت خبرې.
د فرا ولایت په سلګونو شاریانو د مدني ټولنې استادو سپینجر او مشرانو د ولاریون په ترڅ کې د دولت او غوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه درج کړي کنه دا تذکرې به نه اخلي. لاریون کوونکي چې د فرا ولایت مقام مخ ته راټول شوي وو د افغانیت او اسلامیت شعارونه هم له ځان سره لېږدول. لبلی خوا د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور چې په دغه لارین کې ګډون کړی و د مرکزي دولت او غوښتل تر څو د ولس دغه غوښتنه ومني. لاریون کوونکو د لاریون په وروستۍ برخه کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې ګواښ شو که یې غوښتنې ونه منل چې نو خپل لاریون ته به دوام ورکړي.
موږ د فرا غیرتمند ولس نه یوازې بې هویت تذکري نه غواړو بلکې هیڅ چا ته به په دې ولایت کې اجازه ورنه کړو چې د ولس د غوښتنې خلاف بې هویت تذکري وویشي.
د دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فرا ته ورته لاریونونه په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د نشتون په غبرګون کې شوي دي. وبلیدل چې د افغان دولت ځواب به د خلکو دغه غوښتنې ته سوي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په هر دوو ساعتونو کې و مور د ماشوم زیږولو پر مهال د ابتدایي صحي امکاناتو د نشتوالي له امله سا ورکوي او په زرو کوچنیانو کې لږ تر لږه سل تنه تر پنځه کلنۍ مخکې مري. افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په لیست کې دی چې د روغتیا امکاناتو روغتونونو او ډاکټرانو د شمیر د کموالي له امله زیاتې میندې او ماشومان مري. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په وروستیو 15 کلونو کې د افغانستان د کوچنیانو او میندو د مړینې شمیر په بیساري ډول کم شوی دی. د دې وزارت ویاند وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي خدمتونو له پراختیا سره د میندو د مړینې شمیر کم شوی او زیات کوچنیان ژوندي پاتې کیږي.
در سال 2000 در هر 1000 طفل که زنده تولد می‌شدند 250
په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې لزرو کوچنیانو چې پیدا کېدل لشتره را 2500 تر 15 کلنۍ مخکې مړه کېدل چې دا شمیر اوس 100 تر 300 دی. په 2000 میلادي کال کې به هر دقیقه یو مور مړه کېده، خو اوس په 2 ساعتونو کې یو مور په افغانستان کې د کوچنی د زیږولو پر مهال مري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي کڅه په نړۍ کې د ماشومانو د مړینې شمیر په تیرو 15 کلونو کې تر نیمایي زیات شوی، خو دا سازمان خپل هدف ته نه دی رسیدلی. ملګرو ملتونو په 1990 میلادي کال کې اعلان وکړ چې غواړي په راتلونکو 15 کلونو کې په نړۍ کې د کوچنیانو د مړینې شمیر په دریو کې دوه برخې راټیټ کړي. د یو رپورټ پر اساس چې نن خپور شوی، په 1990 میلادي کال کې له زرو کوچنیانو څخه لږ تر لږه یو نوي مخکې تر دې چې 15 کلن شي مړه کېدل. په 2015 میلادي کال کې دغه شمیر په زرو کوچنیانو کې یوازې 3 ته رسیدلی دی. دا په دې معنی ده چې په 1990 میلادي کال کې به 2.5 میلیونه کوچنیان په نړۍ کې تر 15 کلنۍ مخکې مړه کېدل، خو سږ کال دا شمیر تقریبا 6 میلیونه ته راټیټ سوی دی. په دغه نړیوال رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ په کچه باید روغتیایي امکانات زیات شي. افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې د کوچنیانو او میندو د روغتیایي امکاناتو د زیاتولو لپاره باید کار وکړي څو د ملګرو ملتونو سازمان خپل ټاکلي هدف ته ورسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیایي امکاناتو له زیاتېدو سره او د خلکو د معلوماتو د کچې له لوړېدو سره په افغانستان کې دغه ستونزه مخ په کمېدو ده. په هغه رپورټ کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې لږ تر لږه 30 هیوادونه چې په هغه کې افغانستان، پاکستان او د افریقا د صحرا هیوادونه شامل دي، باید د امکاناتو د زیاتولو لپاره کار وکړي. دا هغه ځایونه دي چې میندې او ماشومان له ډېر خطر سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پناهغښتونکو په چارو کې د اروپایي ټولنې عالي کمشنر پرون د پناهغښتونکو د روان بحران د هواري لپاره د دې اتحادیې بیړنی پلان اعلان کړ. د دې پلان له مخې به د اروپایي اتحادیې ټول هیوادونه 1,60,000 پناهغښتونکو ته ځای ورکړي چې اوسمهال د بې برخلیکۍ په حالت کې په هنګري، یونان او ایټالیا کې پراته دي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د اروپای اتحادیه لخوا د پناهغښتونکو په برخه کې عالی کمشنر جین کلاود جنکر نن په خپل لومړی عمومي وینا کې د اروپا پارلمان ته د پناهغښتونکو په اړه وړاندیز وکړ. د وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناهغښتونکي په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. دغه پناهغښتونکي اوس مهال په یونان، هنګري او ایټالیا کې شپې او ورځې تیروي. پر هغه پلان سربیره چې په می میاشت کې په ایتالیا او یونان کې د 30,000 پناهغښتونکو د ځای پر ځای کولو وړاندیز شوی و، نن موږ دوهم بیړنی پلان وړاندې کوو چې 1,60,000 کسان له ایتالیا، یونان او هنګري څخه نورو اروپایي هیوادونو ته انتقال کړو. دا باید په الزامي توګه وسی. جنکر د اروپایي اتحادیه له هیوادونو وغوښتل چې راتلونکې اونۍ د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د دې پلان ملاتړ وکړي. زه د اروپایي اتحادیه له غړو غواړم چې د دې اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې په 14 سپتمبر کېږي یو ځایي د 1,60,000 پناهغښتونکو د ځای پر ځای کولو پلان تایید کړي. موږ د 30,000 خبره نه کوو، موږ د 1,60,000 خبره نه کوو. دا 1,60,000 کسان دي. دا هغه شمیر کسان دي چې اروپایان یې باید خپلې غېږې ته قبول کړي. جنکر وویل د الزامي مقرراتو د پروګرام له مخې چې د پناهغښتونکو په اړه دی او ډیری پناهغښتونکي له سوریې څخه دي، باید هر هیواد له هغو څخه یو شمیر قبول کړي. جرمني چې د ګڼ شمیر پناهغښتونکو د خوشي هیواد دی، د دې پلان ملاتړ کوي، خو هنګري چې د دې پناهغښتونکو تر ټولو غوره ترانزیت لاره ده، له دې پلان سره مخالفت کوي.
بل خو ته یو هنګری خبریال اول مورز روسته لاغله دند لري شو چې د خپل کار پر مهالې د ناقانونه کډوالو سره د ناسم چلن ویډیو خبره شو. دا چې څنګه لو فرشتي جلال زی به وورو.
دا خبریاله د هنګری او سربیا یوې سرحدي سیمې ته تللې وه څو د ورغلو غیر قانوني کډوالو په اړه یو ویډیویي رپورټ جوړ کړی. خو له سیمې په ویډیوګانو کې داسې پیښه خلکو ولیده چې ښایي د هنګری خبریالی یې هیڅکله هم تصور نه و کړی. په دې ویډیوګانو کې څرګندېږي چې دغه خبریاله د پولیسو او د غیر قانوني کډوالو ترمنځ د کشوګیر د صحنې د فلم برداری پر مهال یو نارینه کډوال ته چې ماشوم یې په غېږ کې دی او له پولیسو په تیښته کې دی خپله پښه ږدي او هغه په ځمکه راغورځوي. دا ویډیو پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او نورو انټرنیټي پاڼو هم خپره شوې ده. په یو بل ځای کې لیدل کېږي چې دغه هنګري خبریاله یوه کډواله ماشومه په لغته وهي او راغورځوي، او په یو بل ځای کې یو سړی چې یو کوچنی ماشوم یې په غاړه راولی په پښه وهي او په ځمکه یې راچوي. دا پیښې له ځایه د ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته د هنګري انیو ټلویزیون یوه کارکوونکي په خبر پاڼه کې وویل د دغه ښځې د کار قرارداد لغوه سوی او له نن څخه له دندې ایستل سوی ده. د هنګري یو شمېر خبري اژانسونه وایي چې دا خبریاله چې له ورغلو غیر قانوني کډوالو سره یې له کرکې ډک داسې چلند کړی پیترا لیزلو نومېږي. د پیترا لیزلو خجالت پاڼه په نوم په فیسبوک باندې یوه پاڼه هم جوړه سوې چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو خلکو لیکنې ورباندې کړي او د دغې هنګري خبریالې دا کار یې په شدت خندلی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د ډیموکرات ګوند د ولسمشر د انتخاباتو کاندید هیلری کلینټن ویلي په هیڅ ډول به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
هیلری کلینټن وایي که چیرته دا د امریکا ولسمشر انتخاب شي له ایران سره به اټومي تړون پلی کړي، خو که چیرته تهران له دې تړونه سرغړونه کوله عملاً به لاس په کار شي. د 2014 کال د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید بیا د ایران مشرانو ته په خپل وینا کې وویل د ایران مشرانو ته زما پیغام دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه به تاسو ته اجازه درنکړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشر اوسنی کاندید بیا خبرداری ورکړ او ویل که ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي دا به یې مخه ونیسي او د پوځي اقدام په برخه کې به دوه زړې نشي. هیلری کلینټن تیره ورځ د واشنگتن په بروکینګز څیړنیز مرکز کې دا هم وویل چې د یوې ولسمشر په صفت به د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو د ساتنې لپاره په هر هغه اقدام لاس پورې کړي چې اړتیا یې وي. ایران دا تورونه رد کړي دي چې په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند اوسمهالی مخکښ کاندید وویل چې دا د ایران پر رژیم باور نشي کولای. زما پیلامه له بی باوري شروع کیږي. ستاسو د ولسمشر ریګن دریز د شوروي په اړه پیاد دی چې اعتماد او څېړنه وه، او زما نظر بی باوري او تحقیق دی. هیلری کلینټن زیاته کړه چې د ایران یو بې بنسټه ظالم رژیم دی او په دغه هیواد کې باید د بشري حقونو د سرغړونو پر ضد هڅې وشي. میرمن کلینټن بیا وویل کوم تړون چې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جولای کې له تهران سره وکړ له هغه سره ټولې هغه لارې پر ایران تړل شوې دي چې اټومي وسله ترلاسه کړي او امریکا ته د څارنې لپاره ډېره موقع برابره شوې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تر یو لنډ ځن وروسته لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو. تایمز د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ پر خپل منځي جګړو لیکنه خپره کړې. وایي د وسلوالو طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو د داعش سره د وسلوالو د یو ځای کېدو اندېښنه زیاته کړې. ورځپاڼې په تېرو څو ورځو کې په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ د نښتو په اړه لیکلي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي. تایمز وایي د طالبانو نوي مشر په وروستیو اونیو کې د هغه کسانو پر ضد اقدامات زیات کړي چې د مشرتوب نه مني. رسپانه لیکي د همدې هڅو په لړ کې نوموړي تیره اونۍ د زابل ولایت ته د بلا منصور دادالله د ځپلو لپاره وسلواله سولي چا چې په څرګنده له اختر محمد منصور سره له بیعت ډډه کړې. تایمز افغانستان د ملي اردو د یو قومندان جنرال محمد اکرم له خولې وایي موږ د دوی په منځ کې ځکه مداخله نه کوو چې موږ واړو دوی خپلو کې سره ووهي. رسپانه د یو شمېر پاکستاني چارواکو له خولې خبرداری ورکړې چې که طالبانو سره زرخ تر زره خبرې ونه شي دا به د طالبانو ترمنځ د لا ډېر ویش سبب شي چې ورسره به د داعش په شمول تر دې هم سخت دریځ ډلې په سیمه کې پیاوړې شي. یو پاکستاني امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ټایمز ته ویلي موږ باید د خبرو اترو لپاره د طالبانو په هڅولو ډېر غور وکړو ځکه دوی کې لا د مخه یو شمېر د داعش د وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدو ته لیواله دي. د لانګور جورنال په نوم ویبپاڼې هم پر همدې موضوع لیکنه کړې او په پیل کې وایي د طالبانو مهم قومندان ملا منصور دادالله چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو لیکو څخه د ملا عمر لخوا ایستل شوی وو د دې ډلې د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه نه مني.
ملا منصور دادالله په یوې وروستۍ خپرې شوې ویډیو کې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا ISI تورنه کړې وه چې ورته یې په افغانستان کې د بریدونو او خلکو د وژلو امر کړی و. د دې لیکنې لیکوال وایي د 2008 میلادي کال په لومړیو کې ملا محمد عمر ته په یو منصوب پیغام کې ویل شوي و چې ملا منصور دادالله د اسلامي امارت د اصولو پیروي نه کوي او په همدې بنسټ اسلامي امارت هغه لرې کړی او له دې وروسته د طالبانو لپاره هیڅ ډول دنده نه ترسره کوي او طالبان هم ملاتړ نه کوي. په لیکنه کې ویل شوي د طالبانو له لیکو څخه تر ایستل کېدو یې لا دوه میاشتې نه وې تېرې شوې چې ملا منصور دادالله په پاکستان کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ونیو. نوموړی په 2013 میلادي کال کې د طالبانو د څو نورو مشرانو سره له زندانه خوشې شو. په لیکنه کې ویل شوي چې ملا منصور دادالله د القاعده شبکې له لوړپوړو چارواکو سره تاریخي اړیکې لري.
دوستانو وطنې مې بجې شوې، کابل ته ځو او له هغه ځایه حمید عثمان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړئ.
د درې ولایتونو غزنی، زابل او جوزجان والیانو د کورنۍ چارو وزیر ته وړاندیز کړی چې د پولیسو شمیر په دغه ولایتونو کې زیات کړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار چارواکو ته یې د دغه ولایت د نامنه ولسوالیو د امنیتي ستونزو په اړه لارښوونې کړې دي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټکنالوژي په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې د شخړې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. امریکایي پوځیان وایي د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته تېرمه د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو په یوه لوبالي کې د داعش د عملیاتو پر یوه مرکز وایي بدید کړی او هغه یې له منځه وړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر علي باری وویل چې د وزارتونو 123 مرستیالان او عمومي مدیران له کارونو ګوښه کړي دي. او د ډنمارک د اورګاډي ادارې د ریل هغه ټول سفرونه لغوه کړل چې له جرمني دغه هیواد ته ځي او پکې پناه غوښتونکي له ډنمارک سویډن ته ځانونه رسوي.
دوستانو په همدې ځای د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې زموږ په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو ریپورټونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. تاسو هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو لینکونه موندلی شئ او کولی شئ چې له هغې لارې زموږ پر مطالبه او ریپورټونو خپل نظر هم راسره شریک کړئ. اونیزو پروګرامونو ته راځو. اساسي او بشري حقونه پروګرام خپرېږي، ورپسې ژوند په شیبو کې له یاده مباسئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوق وی به بلې خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې، داسې شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجودات ته سمون کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی، دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتر دی خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
آزادی
خزینه په اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په سل اشاریه پنځه صفه روښانه اوازې اورېدلی سئ. رامي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه په اوسنۍ ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین سوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود ده. یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح، په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آئندہ باندھے خاص طن معشمان اڈیر ناواڑا اثر لری بلا موضوع سے رازو نے منگوتا سے پٹولا نے کسی اوس موجود ادا اڈیر سوالگر سر چال چلان دے نن سبا دا صحیح دے پہارا ٹولا نہ کہ فخر موجود بھی فقیر بوی مگم د فقیر سرا او د سوالگر سرا دا سے چال چلان نہ دے پکار سے آگا دے توہین تحقیر سی اول خو پکار دا دے سے لگا سرا دے ہر انسان او ہر وگڑے دے وطن دے خپل وس او توان مطابق مرستو کی ترسو پورے سی دے بدبختی او دے فقر لمن ٹولا سی بلا مسر موضوع سے منگ پٹولا نہ کہ اوس موجود دا بدبختانہ متاسفانہ باید وایم سے د اغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا دا سه چل چلن کیږي چې اغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکی هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د یو نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چل چلن وسی چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسی هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه سي د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبوت موجود دی لکه څوک سي سترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی یا څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم سي کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بله موضوع چې د موږ او تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسی دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي نو د دې په یواز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څانګه تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیواز دې چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي ورته څوک پوډري وایي څوک ورته نشهیي وایي د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد وای چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکې ده یا باید وسی په داسې شکل نه په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی زه محبوب شاه محبوب یم کدوی دی دوی دی د کلا بست دروازی دوی دی پریوی فتی وزی پر دابل د مور سویناری دی د هلمند ولایت د مرکز لخکرګه ښار ته څیرمه یو ډیر لوی او لرغونی کلا چې زرګونه کال پخوا جوړه شوې موجوده ده. دا لرغونی کلا په هغه ځای کې چې د افغانستان دوه نامتو سیندونه هلمند او ارغنداب سره یوځای کیږي موجوده ده. کچیری دا کلا سر تا پورتا شئی نو دا لخکرگا خار تری لاندی معلومیگی او لهم دا غزایا دا دی روسی مو نندارا شونی دا. زرگون کلا براندی لدغی کلا چخا دی و پای تخت پتوگ کارخی سلکی دا. دا وقت ستر حاکمان او جایگیرداران هم دلتو او لدی رو رای با دغی کلا خپل غرور کارکو. مگر اوس دیوی یتیمی پتیر ریخی ریخی گریوان پرتا دا. اوسی غرور غرزنگونه نکوی. زکه چه اوس پکی هغه پخوانی شاهان نوسی. اوس دا مرگ لگو اکثر مخته. موگ ننانه جوان پشیبو کی خبرونا دا بوست تاریخی او لرغونی کلا تا زنگری کدی. نازه ای وگ میره شدی تا گوکشو.
قدر منو اوریدون کو. دا پخوانی شاهانو دا بخت او تخت هغه مرکز چه دا بوست کلا پنوم یادیگی هر ماز دیگری دا هلمند باد لدیوالونو سپیری دوری پورتا کوی. نه اوس هغه پخوانی شاهان شته او نه هم هغه کاروانونه چې باج ورکړي. د کلا لوی لوی دیوالونه نړېدلی ښکاري. یوازې ځینې برخې جوړې او نور ټول د خاورو غونډې شوي دي، خو بیا هم یوه دروازه لري چې څو تنه پولیس یې څوکیداري کوي. په دې به وروسته وغږیږو چې د بست تاریخي کلا د وخت له کومو تړکونو راپاتې ده. اول به د هلمند له اوسیدونکي وحید الله الفت څخه د دغه کلا د عمومي وضعیت په اړه واورو.
دا کلا نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله سطحه باندې د تاریخ په برخه کې ډیره مهمه کلا ده. دا د تجارتي مقصد لپاره جوړه شوې. دلته دوه برخې وي، یو بست کلا او یو لشکرګاه. څه خپل ورته وایي کلا لشکرګاه موږ ترجمه کو پښتو ته، نو پوهیږو چې د لشکر ځای چې هلته به لشکر اوسېدل. دا ساحه تقریبا د شلو نتر څلوېښت کیلومتر مربع او پورې مساحت دا ټول لري. ولې خپل قلعه سه کم ځای کې موقعیت لري. دا قلعه تقریبا یو کیلومتر مربع ساحه شاید په بر کې ونیسي. چې دغې شاوخوا ډېر جګ دیوالونه چې پنځه شپږ متره دغه جګوالی ده او دغه پرېډوالی تر دې حده پورې سه کېدای سي حتی موټر ګاډۍ یا بل څه پرې باندې لاړ سي. کله چې موږ د قلعه خواته د فعلاً د لشکرګاه له خوا نه ځو، په لومړي سر کې موږ ته کیڼ لوري ته د بست هوایي ډګر ده چې نوی جوړ وایدا واغه پوخ سوایدا او د دینه سوړان د کله مخکې زو مونږه دوه برخې وینو. یو خلاصته نړیدل دیوالونه او قلاګان دي زړې او کین لاستم زراتیزم کړه چې کین لاسته د ارغنداب رود موقعیت لري او خلاصته د هلمند سیند.
لیکوال او سیرونکو ګل رحمان رحمانی مو په دې اړه غږولای. نو موري د بست کلا پر تاریخ یو سیړنه هم کړي د چيله سیړنو څه جوته شوی له هغه به وورو.
د بست کلا هم یو د دغه اثارو څخه ده چې شاید ګڼ خلک ورسره آشنا وي، ځکه چې د افغانستان په بنګلور باندې هم د دې یو تصویر شته دی. که د دې کلا تاریخي شادي ته لاړ شو، په دوو روایتو کې یو روایت دا دی چې دا د اسلام نه مخکې جوړه شوې وه او تر اسلام مخکې ډېره لرغونتیا نه لري، خو بل روایت دا دی چې د حضرت مسیح علیه السلام نه درې زره کاله وړاندې یعنی قبل الملاد کې دا جوړه شوې وه. د نوشیروان پاچا په وخت کې د ده یو وزیر و چې عموماً د کلتوري چارو دغه نورو مسؤلیت یې پر غاړه درلود چې بستک نومېده. بستک یا بستک هغه کس و چې د دې کلا د جوړولو مسؤلیت ورسپارل شوی و. هلته که څه خپل زمانه کې دی خپل شاید دومره تاریخي ارزښت نه درلود، هلته تر ډېره پورې هغه زور چې و یا مرکزیت چې و د دې اقتصادي اړخ و چې کاروانسرایونه به مثلا د افغانستان د لارې تلل، د منځنۍ اسیا نورو هېوادونو ته، چین ته په ځانګړي ډول د ورېښمو لار او دغه نور کاروانونه یې دې سره ملګري کېدل او دې نه یې د مزای جوړولو. او بله د تاریخ په اوږدو کې د دې موقعیت ورانېدل چې تاریخي روایت کې وایي چې دا تقریبا درې ځله یو ځل ورانه شوې ده.
ښاغلی رحماني وایي چې د دې محل نړېدلې کلا به زرګونه کاله پخوا ډېرې شپې د موسیقۍ په سره او تال کې ډوبه وه او د وخت شاهانو په ډېرو ښو رنګونو سره راښکلې کړې وه. نوموړی د جوړښت په اړه وایي
د دې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې دا تر ډېره تر ځمکه لاندې ساحه کې جوړه شوې وه، یعنی تقریبا یو کاروانسرای و چې د پوځیانو خونې وې، امبارونه و، د امیرانو د استوګنځایونه پکې وو. د دروازه د سردار محمد داود خان په وخت کې بیا رغول شوې وه او لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل دا تر ځمکه لاندې ده او همدا اوس هم پکې د آسونو د تړلو ځایونه چې پخوا به ورته طبیلې یا طویل خانې ویلې هغه هم پکې فعالې دي. او په سر باندې یو ځانګړی تخت یا د ناستې ځای لري چې دغه امیران یا مسئولین ور باندې کېناستل لطمن د تفریح او د خبرو اترو لپاره یا به مسئله رسمي یا غیر رسمي ډول کارول چې د تروسه هم پکې دغه ځانګړتیاوې موجود دي. اوشته
دی وایي چې د پښتني کلاسیکو شفاهي اماسي ادبیاتو له مخې داسې څرګندېږي چې بوست په خپل وخت کې دوی دروازې درلودي، چې یوه یې د هلمند سیند لویدیځې خواته چې لارۍ د بوست څخه زرنج ته تللې وه پرانیستې وه، او بله دروازه د کلا ختیځ خوا کې وه چې دا لار بیا د بوست څخه د پنجوایی او هند په لور تللې وه. د هلمند اوسیدونکی وحیدالله الفت په دغه تاریخي کلا کې د یوه تنور یادونه کوي او د دغه تنور اړوند یوه فولکلوریکه کیسه هم بیانوي.
تنور غونډه یو سدی سر جګواله تقریبا شاوخوا 15 متر پورې ورسیږي. د دې پاک لمنه داسې ویل کیږي چې په خوا دلته کومه بيبي یا څوک ورسېږي چې هغه په دغه تنور کې ډوډۍ پخوله، خلاص څوک ورسېږي دا وکسان لپاره دا ډوډۍ پخوله. داسې ویل کیږي چې په خواني خلک ډیر جګ جسمونه دي درلودل، ډیر غټ وو. همدا شاوخوا ساحه چې څوک مشته وو همدغه ساحه نه بده ورته ډوډۍ پخوله. اوس کور داخل سو هغه تنور شکل ده او سره هم خلاص ده، تر څنګ دغه دروازه سی ور داخليږي ده لکه غل تنور مورې نوی سوګر د خلک دغه یو شکل سره دروازه لري. تبي د ککچر ته خلک دومره غټ جسامت ولر نو کېدل سي د یو تنور وی او لمدنه په همدې شکل سره استفاده کوله.
د دې بوس د تاریخي کلا د داخلي ودانۍ په اړه وایي چې اوس ډیره تخریب شوې ده. دا چې څه ډول و نو موري وویل
اصلي قلا چې بوس قلا ورته وایي هغه په همدغه تپه کې موقعیت لري. کله چې دې ته وروخیږو تقریبا دا تپه په شاوخوا 50 متره جګوالی شاید ولري. تپې ته چې کله وروخیږو هلته موږ د یو کوهي په شکل سره ډېر غټ کوهی ده، تقریبا د 10 متره مربع روشنداز په شکل سره دا جوړ شوی ده. او بیا د دې شاوخوا لاندې سلاړ تقریبا په خوا داسې ویل کېږي دا اووه طبقې وو. په همدغه تپه کې لاندې دا کیندل شوی و. دا اووه تپې په ډېر مهارت سره په حساب هغه مهارتونه چې کوم د ساختمانونو جوړېدلو کې استفاده ترینه کړل هغه په همدې ترینه استفاده شوې ده. نو دې ته چې کله لاندې وګورو موږ فعلا څلور منزله مشاهده کولای شو. سلرم منزل هم یو څه ډک شوی ده. لومړی ځل لپاره نظامي کسان چې په دې محل کې اوسېدل که کله ناکله مثلا په دې باندې محاصره سي یا دوی یا مثلا کوم بل مشکل سي، د همدغه قلا لاندنۍ برخه کې ویل کېږي چې د هلمند سیند ته لاره جوړه شوې ول. همغه ځینه به د اوبو د راخیستلو امکانات وو، ځکه دوی به نوره غذا درلوده. دا پلان یې درلود چې په میاشتو میاشتو که چېرته موږ محاصره سو نو بیا به د همدغه اوبو نه موږ استفاده کوو او هغه به راخلو، ولې موږ به دښمن نه وینې نه به مشاهده کوي. او یو بل روایت دا د سیب د همدې قلانه تقریبا په 30-50 کیلومتر کې شاید مخاطر قلا په نام سره یو بل څه کلمنګ د لخکرګه خار نه د قندار لوري ته ځو، قندار دورایي طرف ته یو بل قلا مشاهده کوو. اول کې چې دغه بوست قلا او د مخاطر قلا ترمنځ یو تونل وو، او یو بل پلان دا و په هغه وخت کې چې کله مثلا د ځای محاصره کیږي دغه لار نه به دا موږ هغه ساحه ته به مخاطر قلا پورې دا یو تونل وو.
اوریدونکو د یاد کلا یو ډیره مشهوره فولکلوریکه کیسه هم موجوده ده. وای چې د نوشیروان په وخت کې د بوست دروازه جوړه شوې وه. په دې کې یو زنجیر و چې خلک براتلل، دا بیا شرنګاوه او د عدل غوښتنه به کوله. یو وخت یو خر راغلی و چې ځان ورسره وموخي، زنګ وهل شوی و. پاچا چې خبر شو چې خر راغلی دی، پاچا خر وکړ چې ډیر ډنګر دی، د هغه څښتنې پیدا کړ او ورته وی ویل چې دی خر عرض کړی دی. هغه ته وویل چې ته به خر ته ښه خواړه ورکوي ځکه دا یې حق دی تر څو له دې حالته ووځي. د بوست پر تاریخي او لرغونی کلا د وخت ډیر تړاکونه تیر شوي، خو نږدې تیرو شویو تړاکونو یا څیره بیخي بدله کړې ده. بیا هم وحیدالله الفت
په دې ځای کې سکندر مقدونی هم دارنګه علاءالدین جهانسوز او چنګیز او تیمور لنګ دې څه کلام لیکل دي. قلا ته سخت ضربه اړولې ده، ولې سلطان محمود غزنوی او د اولادې شاه محمود خان او نور دا بیرته بیا ترمیم کړی ده، او دا ترمیم په اساس باندې د سید تروس پر رسیدلې ده. خو په اوس مهال کې کزو ویم چې هغه مر به هغه بادشاهانو سره ظلمونه په وخت کړی دي، هغه مر به نو تخریب ولې وس ډیر د تخریب دوه په حال کې. دولت او نړیوال ټولنه تاریخي ابداتو دا کوم سازمانونه چې دي کوي یونسکو د کنور دغه دې ته زیات توجه نه کړي. امکان دې ستاسو ته چې پلاس یا 15-16 کال کې د قلم مکمل تخریب شي.
سید احمد هلمن چې په زلونه زلونه دغه کلا ته تللی خوشی نه کوي چې دا کلا په بشپړه توګه د لمنځتللو له ګواښ سره مخ ده. دی وایي هغه تاریخي کلا چې له نوشیروان څخه نیولې تر سلطان محمود غزنوي پورې شاهان پاتې شوي، اوس مهال د چرسیانو او پوراریانو د نشي ځای دی.
دولت د نه پاملرین لاسه هلته پوډریان دي، چرسیان دي، هلته ببس کلا کې اوسي او وری ژوند کوي. نو دولت څخه مو هم دا غوښتنه د هلمند خلکو چې د بس کلا ته پاملرنه وکړي او دا خلک دغه سپسې وایي.
د چې د دغه کلا د جوړېدو په برخه کې تر اوسه څه شوي، د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مظلوم یار سره مو خبرې کړي. نوموړي وویل
دغه څو ابته مخ کې خپل د جناب والي صاحب د ولایت د مقام د طرفه ورګانای محل ته د کلای بوست او دغه د مشهور شش د جوړېدو وړاندیز شوی دی. همدارنګه موږ څو څو ځله د خپل وزارت ته د لارې یونسکو ته اسیسکو ته د متحده ایالاتو د سفارت فرهنګي برخې ته او د فرانسې د هیواد فرهنګي برخې سره رابطې کړي دي. مخکې به هغوی موږ ته ناامنۍ بانه کوله، لیکن په دا اواخرو کې د ولایت د مقام لخوا هغوی ته اطمینان ورکول شوی دی چې د کلایبوس په سیمه کې امنیت سل په سل کې تامین دی. هغوی وعده کړې ده چې موږ په نږدې راتلونکو کې د فرانسې د هیواد او د متحده ایالاتو یو ګډ هیات هلته سیمې ته لیږو او بالاخره د کلایبوس او شاوخوا تاریخي آباداتو د بازسازۍ کار شروع کوو.
مینوالو نسویل کیږي چې دغه کلا د وخت ډیر ناکردۍ زغملي، په سلګونه څه چې په زرګونه ککرۍ پکې خاورې شوې دي، خو لا هم نیمه ورانه شوې ته نه ولاړه ده. دا هم باید یادونه باسو چې په هلمند کې د بوست کلا سربیره د موسی کلا، څاروان کلا، زمینداور او داسې نور تاریخي ځایونه موجود دي چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. د تاریخي او فرهنګي میراثونو د پاملرنې او ساتنې په هیله نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.